پیدا نکند و از جنگ سالاران باعث حربه دفاعی از خود استفاده نکند. به نوشته نشریه، اگر امریکا می خواهد در حکومت آقای کرزی بهبود حاصل شود، بهتر است با او کار کند نه بر علیه او.
با پایان مجله خبری اول روز از رادیو آزادی رسیدیم. به نخستین برنامه یک ساعته امروز از احمد شیبر گوشید.
ملیحه جان مننه و اوریدونکو ته سلامونه. روان خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده. په پیل کې په افغانستان کې د شخړو د دوام په ارتباط یو مطلب خبرو. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې بل جان قالی کوزی څخه د دې ساعت خبر نه وورو.
جمهور رئیس حامد کرزی به د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د لوړې مراسم په ځای کړی. سلواکیا افغانستان ته نور عسکر استوي. په سوات کې د طالبانو مشر مولانا فضلالله وایي روغ رمټ دی. متحده ایالات وایي د ایران رسمي ځواب ویلو ته ناامیدي زیاته شوې ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د جمهور رئیس حامد کرزی د لوړې د مراسمو په ورځ په کابل ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول کیږي او په دې ورځ په کابل کې رخصتي وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوړې د مراسمو کمیسیون په اعلامیه کې ویلي، د لړم په 28مه به د پنجشنبه په ورځ جمهور رئیس حامد کرزی او مرستیالان یې لوړه په ځای کړي. په دې ورځ به د کورنیو او بهرنیو میلمنو د امنیت په مقصد د کابل ښار ځینې لارې او سړکونه وتړل شي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د رخصتۍ مهال ویش په خپل حال ده او د پنجشنبه د ورځې رخصتي یوازې د کابل ښار لپاره راټاکل شوې ده. د افغانستان جمهوري ریاست دغه راز ویلي، د لوړې په مراسمو کې د خبریالانو په ګډون بندیز لګول شوی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامک هیروي وایي، د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د ځای د کمښت له وجې خبریالانو ته بلنه نشي ورکولی. هیروي وایي تمه ده چې په مراسمو کې به د 300 بهرنیو شخصیتونو په شمول 800 میلمانه ګډون وکړي. سلواکیا به په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د خپلو عسکرو شمیر دوه برابره کړي. د سلواکیا صدر اعظم رابرت فیکو او د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون په ویګړې اعلامیه کې ویلي، سلواکیا به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 1500 ته پورته کړي. ګوردن براون د سلواکیا د صدر اعظم د دې پریکړې هرکلی کړی. په ګډې اعلامیې کې دغه راز ویل شوي چې سلواکیا به د خپلو عسکرو د ځای په ځای کېدو په اړه ځینې لګول شوي بندیزونه هم لرې کړي. د سلواکیا صدر اعظم رابرت فیکو د سه شنبې په ورځ له براون سره د کتنې او خبرو په مقصد لندن ته تللی و. ګورجستان د سه شنبې په ورځ خپل یو پوځي ټولی افغانستان ته واستوه ترڅو په دې هېواد کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا ګورجی عسکر به په افغانستان کې له ډېره فرانسوي عسکرو سره مرسته کوي. په دې پوځي ټولو کې 143 ګورجی عسکر او پوځیان شامل دي. د ګورجستان د دفاع وزیر د سه شنبه په ورځ افغانستان ته د عسکرو د استولو په مهال وویل، د 2010 کال د فبروري په میاشت کې به دوی شاوخوا نور 200 عسکر هم افغانستان ته واستوي. له څو میاشتو راهیسې امریکایي او فرانسوي پوځي روزونکي د ګورجستان هغو عسکرو ته تعلیم ورکوي چې افغانستان ته د استولو په پروګرام کې شامل دي. او په غور کې د بندیانو اعتصاب پای ته ورسید. په چخسران کې له یوې اونۍ را په دې خوا بندیانو د ډوډۍ د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و او د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس زندانیانو له اعتصابه لاس اخیستی. په دې اړه به په روانه خپرونه کې له سیمې راپور هم ولرو. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د سواد درې د طالبانو مشر مولانا فضل الله د سه شنبې په ورځ وویل، په سیمه کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو څخه روغ رمټ وتلی او دا مهال په افغانستان کې دی. فضل الله له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه د بی بی سي راډیو اردو څانګې ته ویلي، د ده ملاتړي به ډېر ژر په سواد کې د پاکستان د پوځ په ضد چریکي جګړې پیل کړي. له دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو مولانا فضل الله د سواد په عملیاتو کې سخت ټپي او محاصره شوی و، خو ده له بی بی سي سره په خبرو کې د ټپي کېدو خبر رد کړ او وایي روغ رمټ له پولې اخوا اوښتی دی. مولانا فضل الله د 2001 میلادي کال په سر کې په سوات کې وسلوال مقاومت پیل کړی و او د اسلامي شریعت د جاري کولو هلې ځلې کوي. د امریکا متحده ایالات وایي ایران د خپلو یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو د وړاندیز رسمي ځواب ته زیات وخت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کلی خبریالانو ته وویل، د تهران د ځواب نه ویلو په اړه ناامیدي زیاته شوې ده. د تهران د ځواب ویلو په اړه د واشنگټن ټاکلې نیټه په ګوته نه کړه، خو دای وویل چې وخت ډېر لنډ دی. مونږ تل د رسمي ضرب العجل یا وروستۍ نیټې په کار کې عجله نه کوو، خو یوازې دومره وایم چې وخت ډیر لنډ دی. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسې د تېر اکتوبر میاشت کې له ایران سره د هغې معاملې طرحه جوړه کړې وه چې له مخې به ایران د خپلې ټیټې یورانیمو د خپلې ټیټې سطحي یورانیمو په سلو کې 15 روسیې او فرانسې ته رسوي او هلته به د سونګ په موادو بدلیږي او د تهران د طبي څېړنو د مرکز په هستوي بټۍ کې به ترې کار اخیستل کیږي. امریکا، فرانسې او روسیې د دې معاملې ملاتړ کړی دی. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل چارواکو د جون د میاشتې د جمهور ریاست د لانجمنو انتخاباتو د شخړو په تور کې 15 کسان په اعدام محکوم کړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون د عدلي وزارت د بیان په اساس وایي دا 15 کسان د تروریستي او مخالفو وسلوالو ډلو غړي دي. ایرانیو چارواکو له دې مخکې هم لږ تر لږه 3 کسان د انتخاباتو د شخړو په تور په اعدام محکوم کړي ول. او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اسرائیلو له لورې د یهودیانو د نوو مېشتځایونو له جوړېدو سره د مخالفت مشري کوي. اسرائیلي چارواکي وایي چې د بیت المقدس په هغو ځایونو کې چې فلسطینیان هلته خپلې سیمې ګڼي د کورونو 900 پروژې به ودانې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل د امریکا حکومت د اسرائیلو د دې پرېکړې چې د ګیلو په نامه پروژې تطبیقول غواړي مایوسه کړي دي. رابرټ ګیبس زیاته کړه چې په دې کار سره به د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل کېدل ګران شي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. او افغانستان کې د شخړو د دوام علت څه دی؟ په خبرونه کې به یې واوري. بیا مو د ولسمشر کرسي د لوړو د مراسمو په کې له ګډون کوونکو خبرو. دا به هم واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ځي. د غور د زندانیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پای ته رسیدلی. د افغان زده کوونکو او افغان ځوانانو له ستونزو مو خبرو. او په ننګرهار کې مو د کلیو پراختیا د ریاست له هڅو. ازادي واوریدونکو 19 پروګرام کې د افغان کډوالو ستونزې څېړل شوې دي. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو د ازادي راډیو لروانې خبرونې اوریدلی شي. د بریتانیا خیریه مؤسسې اکسفام په یو راپورټ کې ویلي زیات شمېر افغانان فکر کوي چې لوږه او بیکاری په دې هیواد کې د شخړو د دوام یو عامل دی. اکسفام وایي په افغانستان کې د درې لسیزو جګړو د دې هیواد د خلکو د ژوند په ټولو برخو ناوړه اغېز کړی او د شخړو دوام ته لار خلاصه کړې ده. د اکسفام د مؤسسې د دې راپورټ ځینې برخې د آلمان خبري اژانس ډي پي اي راخیستي چې جانقه الیکوزه یې اوروي.
د اکسفام خیریه مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې ده له افغانانو څخه د پښتنو په اساس خپل راپور برابر کړی او وایي د پښتل شوو افغانانو په سلو کې او یو ویلي چې لوږه او بیکاري د دې هیواد د شخړو او بحران اساسي عوامل دي. د پښتل شوو کسانو په سلو کې 43 په دې نظر دي چې اداري فساد او د حکومت بې کفایتي هم د ستونزو د دوام عوامل دي. د اکسفام په دې نظر پښتنو کې ویل شوی د پښتل شوو کسانو په سلو کې شپږ دېرش وایي چې د طالبانو د جګړو له وجې شخړې دوام لري او په سلو کې 25 پښتل شوي افغانان په دې نظر دي چې د ګاونډیانو د لاسوهنو له وجې په افغانستان کې د جګړو اور بل دی. د اکسفام په نظر پښتنو کې له 100 کسانو پښتنې شوي دي او په سلو کې 1300 د روانو شخړو پړه په طالبانو اچولې ده. په همدې شمېر کسان وایي چې د نړیوالو ځواکونو د حضور له وجې د افغانستان وضع دې حالت ته رسېدلې ده. د اکسفام مؤسسه وایي له 1990 میلادي کال یعنی په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل له وخته راهیسې په هرو 15 افغانانو کې یو یې شکنجه شوی او له هرو 10 کسانو یو یې لږ تر لږه یو ځل بندي شوی دی. اکسفام وایي له 1990 میلادي کال راهیسې د افغانستان د نفوسو یو پر څلور برخه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول او دا مهال هم په هرو شپږو افغانانو کې یو یې له وطن څخه د وتلو په فکر کې دی. د اکسفام د مؤسسې اجرایوي رئیس باربرا سټاکینګ وایي افغانانو په تیرو دریو لسیزو کې ډېرې بدې ورځې لیدلې دي. دا وایي دا حالت په یوې شپې کې نشي سمېدلی. دې مقصد ته د رسېدو لپاره وخت ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره مرستې وکړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ټاکل شوی دی چې سبا ولسمشر حامد کرزی د لوړی مراسم تر سره کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوړی د مراسمو کمیسیون په وی اعلامیه کې ویلي د پنځشنبه په ورځ به جمهور رئیس حامد کرزی او مرستالیان لوړه وکړي. په دې ورځ به د کورنیو او بهرنیو میلمنو د امنیت مقصد د کابل شار جنې لارې او سړکونه وتړل شي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د رخصتۍ مهال ویش په خپل حال دی او د پنځشنبې د ورځې رخصتۍ یوازې د کابل ښار لپاره ټاکل شوې ده. د افغانستان جمهوري ریاست دغه راز ویلي د لوړی په مراسمو کې د خبریالانو په ګډون بندیز لګول شوی دی. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سیامکی روي وایي د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د ځای د کمښت له وجې خبریالانو ته بلنه نشي ورکولی. هیروي وایي تمه ده چې په مراسمو کې به د 300 بهرنیو شخصیتونو په ګډون 800 میلمانه ګډون وکړي. د دې مراسمو په اړه فرشته جلال سید آزادی راډیو د خبر څانګې رپورټ اوروي.
د نورو میلیونونو افغانانو په څیر اظهار الحق په خپل هیواد کې د سولې او امنیت د تامین هیله لري. د نورو میلیونونو افغانانو په شان دی هم د تسترګي پلار دی چې روانه ونې د جمهور رئیس په اقداماتو کې د دوی د دې هیلې د ترسره کېدو څه نقشې څرګندېږي. اظهر الحق د جوزجان اوسیدونکی دی. دی وایي لکه نور افغانان له جمهور رئیس کرزي ځینې توقعات لري او هیله لري جمهور رئیس باید د لوړې د ترسره کولو لپاره د پوډیوم شاته د درېدو په وخت په پام کې ونیسي.
کرزي صاحب نه دا مونږ تقاضا ده چې مونږ ته کومې وعدې کړې چې مونږ امنیت راولو په افغانستان کې. نو د کرزي صاحب نه دا زمونږ تقاضا ده چې په ټول افغانستان کې که هغه په شمال کې که په جنوب کې که په شرق کې په غرب کې باید یو امنیت یو امن راولي یو صلح راولي. نو دا د کرزي صاحب نه په دې راتلونکي دور کې دا زمونږ یو لویه تقاضا ده.
د جمهور رئیس کرزي د لوړی مراسم به په بهر کې هم د ډېرې پاملرنې په محراق کې وي. په دې مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي برخه واخلي څو په دې ډول د افغانستان له نوي حکومت څخه د دوی ملاتړ او د همکارۍ لپاره تیاری څرګنده سي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري، د هند صدر اعظم منموهن سنگ، د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د جمهور رئیس کرزي د لوړی د مراسمو له ګډون کوونکو څخه دي. د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر ایوې سرچینې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې جمهور رئیس په تاریخي وینا وکړي او د دې وینا یو ډیره مهمه برخه د اداري فساد په ضد د تدابیرو په اړه ده. جمهور رئیس کرزي له بهر او په کور کې دننه تر فشارونو لاندې دی څو په دولتي ادارو کې د فساد او کاغذ پرانیو په ضد جدي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تیر یک شمې په ورځ خبرداری ورکړ چې که د افغانستان په نوي حکومت کې د اداري فساد د مخنیوي په خاطر جدي اقدام ونه سي متحد ایالات به له دې هیواد سره ملکي مرستې بندې کړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې د اروپا د اتحادیې نوبتي مشري کوي وویل موږ به په افغانستان کې وضعیت ته ګورو. د جمهور رئیس له دفتره پټو منابعو همداراز ویلي چې جمهور رئیس به د لوړی د مراسمو په وینا کې د خپل هیواد په کورني او بهرني سیاست په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر رول او په حکومت کې دننه د هر اړخیزو اصلاحاتو په اړه څرګندونی وکړي. خو د جمهور رئیس کرزي د حکومت له منتقدینو څخه یو حقوق پوه کبیر رنجبر وایي ښاغلي کرزي تر انتخاباتو مخکې له سیمه ییزو قدرتمندانو او جنګ سالارانو سره سترې معاملې کړي. نو هغه د اصلاحاتو راوستلو ته چې ډیر خلک ورته سر کې پلاري دي متحد نه دی.
دا خبر باید کرزي صاحب ته واضح مطرح کړي او وایي چې خیر دا هوا ته کله تاسو خپل ځان ماړه کړ قصورم په دبي کې واخیستل بانکونه د جهان تاسو په پیسو ډک دي اوس یو څو وخته صبر وکړئ موږ به یو ټکنوکرات یو په وطن مین اداره جوړه کړو. هغه خلک چې هغوی متحد ملي ګټو ته دي هغوی پوهېږي تخصص لري هغوی به موږ راولو چې دا وطن جوړ کړي.
شغلای رنجبر زیاتوی جمهور رئیس شایي د نړیوالو د فشارونو په وسیله خپل افغان متحدان د اصلاحاتو منلو ته وهڅوي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د لوړې په مراسمو کې څو خبرې او ډاډ ورکول په حکومت کې د شفافیت تر راوستلو لپاره غربیان نسي قانع کولای. غربي مشران له جمهور رئیس کرزي د نوې کابینې د غړو د ټاکلو په ترڅ کې د شفافیت تر رامنځته کولو لپاره د معتبرو شواهدو غوښتونکي دي. د سیاسي حالاتو څارونکي اسدالله ولوالجي په کابل کې د کابینې د طرحې پروسه لنډې څاري او ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې جمهور رئیس خپل درو لوړ رتبه سلاکارانو ته وظیفه ورکړي چې د کابینې لپاره د کاندیدانو لیست ترتیب کړي. د شغلي ولوالجي په باور شایل جمهور رئیس کرزي سره یو شمېر متحد جنگ سالاران او سیمه ایز قدرتمندان د نوې کابینې لپاره خپل کاندیدان ولري. جمهور رئیس کرزي به خپل کابینه د لوړی تر مراسمو دوی اونۍ وروسته اعلان کړي. د افغانستان حکومت د دوشنبه په ورځ د اداري فساد سره د مبارزې او د لوړ رتبه چارواکو په منځ کې په دې اړه د تحقیق یو باصلاحیته کمیسون په دندې موظف کړ.
ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم سبا د ولسمشر کرزي د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. تمه کېږي چې سرګی لاوروف نن ناوخته کابل ته روان شي. له ماسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر د دې خبر تفصیل اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزي د بیا ټاکل کېدو د لوړې په مراسمو کې چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر پر 19 نیټه د کابل په جمهوري هار کې ترسره کیږي ګډون کوي. دا مطلب ایتارتاس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له قوله ورکړی دی. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې زه ډاډه یم د روسیې او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري به د روسیې او افغانستان د خلکو په ګټه او هم به په سیمه کې د سولې، ثبات او پرمختګ په ګټه وي. د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان نوی حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته او همکاري په هیواد کې امنیت ټینګ کړي او په هیواد کې ټولنیزو پرمختیاو او اقتصادي بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د نوي حکومت سره د خپلې عنعنوي دوستۍ پر اساس خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او له هغه هیواد سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې مرسته کوي او د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد به د افغانستان د نوي ادارې سره هر اړخیزه مرسته او همکاري کوي. دا کابل ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف دوهم سفر دی. لومړی ځل یې په افغانستان کې دغه هیواد د مشرانو سره د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ په کابل کې د روسیې پخوانی سفارت چې په کورنیو جګړو کې ویجاړ شوی و او بیا ورغول شو پرانیست. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د غور ولایت په زندان کې د ټوډۍ د نه خوړلو احتساب وروسته لې وی اونۍ پای ته ورسید. لسیمه د ازادي راډیو خبريال د موضوع جزئیات بیانوي.
غرب زون کې د محبس لوی رئیس جنرال عبدالمجید صادقي چې د مرکزی ادارې د محاکمې له یو بل پلاوي سره غور ته سفر کړی و په ټلیفون سره وویل. زندانیانو سره یې په کتنه کې د هغوی ورځنۍ ستونزې واورېدې، د حل ژمنه یې ورسره وکړه. ځکه نو د دغه محبس 50 تنه زندانیانو د نه خوړلو 8 ورځنۍ احتساب ختم کړ. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي داسې وایي: غوښتنې د دوستو نه پرانیستنه اعتراض د هغو زورواکو په قدرت پاتې کېدنه ده چې دوی له عمله بند ته معرفي شوي دي. یو شمېر یې د مخدره موادو په کاروبار نیول شوي وایي د معاملو اصلي قاچاقبر یې دولت کې په دندو لرلو سره آزاد ګرځي، مګر دوی په مټکي اتهام زندان کې کلونه تېر کړل. د غور مرکز چخچران محبه زندانیانو د دولتي مامورینو ناوړه سلوک، د جرمی دوسیو نه چلونو او نورو مواردو له کبله په احتساب لاس پورې کړی و.
په افغانستان کې د پاملرنې مؤسسې د پوهنې د وزارت په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالی مرسته په وروستیو دوه کلونو کې د هیواد د ښوونځیو په هکله یو تفصیلي رپورټ ترتیب کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې د هیواد په سلګونو ښوونځي یا د مخالفانو لخوا سوځول شوي یا ړنګ شوي او یا تړل شوي دي، چې په نتیجه کې په سلګونو زره زده کوونکي له زده کړې محروم شوي دي. د پوهنې وزارت وایي دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د ښوونځیو خوندي ساتلو ته نوي تدابیر ونیسي. په دې ارتباط له کابل خان محمد سین رپورت لري.
د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو دوه کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په څه باندې 600 ښوونځیو وسلوالو مخالفینو او نورو تروریستانو بریدونه کړي دي. د پوهنې د وزارت مرستیال محمد سلیمان کاکړ د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترتیب شوي راپور له مخې وویل چې دا بریدونه تر ډیره ځایه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترسره شوي او په سلګونو زره زده کوونکي له زده کړې محروم کړي دي. ښاغلي کاکړ وویل:
په رپورت کې هغه خواسته کې دادی چې کم نو حملات دي، د چا د خونه دا کې یوازې د دولت مخالفین یا تروریستان نه دي، بلکې باز جنایي جنبه هم لري او پر زمن کې باز د خلکو د کل په سطح باندې چې کم منازعه یا کړکی چې دغه په وجه باندې په معارف باندې حمله کیږي، بلې دا چې د معارف په کوم ساحاتو کې آسیب پذیر دی.
خاغلی کاکړ وویل د افغانستان د زیانمنو شو او تړل شوی ښوونځیو په حق له راپور د پاملرنې د مؤسسې متخصصینو په کابو دوه کلونو کې د پوهنې د وزارت په مشوره او د نړیوال بانک په مالی مرسته بشپړ کړی دی. د دا هم وویل په راپور کې د ښوونځیو د خوندي ساتلو لپاره یو لړ پیشنهادونه هم ذکر شوي دي چې لخوونکو زدکونکو او د سیمې له خلکو پکې غوښتنه شوې ده چې هر تندې د هغه د وسې سره سم د ښوونځیو په ساتلو کې د هیواد د پوهنې له سیستم سره مرسته وکړي. ده وویل
زموږ هدف د دې راپور نه په استفاده دا ده چې یو عملي پلان جوړو او بل پر زمن کې موږ توجه د هغه اداراتو چې په معارف کې موږ سره مرسته کوي هغوی را اړو. په هر ولسوالۍ کې داسې کسان ولرم چې هغه تعلیمې لیدلی او په دغه حکله باندې هغه میکانیزم جوړ کړي او هغه لارې چارې چې دلته په راپور کې دي او موږ مخکې درلودلې د هغې دپاره په سطحه د مکتب موږ باید ولاړ شو.
د پوهنه د وزارت د معلوماتو له مخې د وسلوالو مخالفینو او نورو تروریستانو د بریدونو له امله اوس مهال په هیواد کې څه باندې 450 ښوونځي تړلي چې 1,200,000 زده کوونکي له زده کړو محروم کړي دي. دا وزارت دا هم وایي څه کم 200,000 نور ماشومان هم شته چې د ښوونځیو د تلو دي خو د امنیتي وضعیت او د مخالفینو د ګواښونو له امله له ښوونځیو پاتې دي. په دې هکله د پوهنې وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د ښوونځیو د ساتلو لپاره نوي او جدي تدابیر ونیسي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې په افغانستان کې 450 ښوونځي نن سبا د وسلوالو مخالفانو له امله تړل شوي دي. هاخوا پرون د محصلینو نړیواله ورځ وه. دغه ورځ په کابل کې د یو شمېر محصلانو لخوا ولمانځل شوه. دغه غونډې ته چې په دې ارتباط جوړه شوې وه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو محصلان راغلي وو. دوی دولتي چارواکو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې او اړوند ارګانونه یې پرې تورن کړه چې د دوی ستونزې یې نه دي حل کړې. د افغانستان د ځوانانو ټولنې د فرهنګي څانګې مسؤول له ځوانانو وغوښتل چې په فرهنګي او روزنیزو کارونو کې ونډه واخلي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال میک کریسټل هم د امنیت تامینولو د ژمنې تر څنګ ځوانانو ته ژمنه ورکړه چې ستونزو ته به یې د حل لارې پیدا کوي. په دې اړه له کابله معصوم میوان رپورټ لري.
په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وویل چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته د امنیت راوستلو لپاره غلي او باید افغان ځوانان دا توان پیدا کړي چې د دولت له مخالفینو سره مبارزه وکړي. جنرال کریسټل چې په کابل کې د محصلینو غونډې ته خبرې کولې ځوانانو ته وویل د دوی هدف د ځوانانو او د هغوی د کورنیو ساتنه ده. ښاغلی کریسټل وویل نړیوال ځواکونه پوهېږي چې افغانان نه غواړي بیا وسلوال طالبان او مخالفین په دې هېواد کې واک ته ورسیږي. دی وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو ستاسو او ستاسو د کورنۍ سره مرسته وکړو ترڅو یو ښه او سولهیز راتلونکی ولرئ. پوهیږم چې تاسو نه غواړئ چې د زده کړې په خاطر د طبيعه وسلوال طالبان سزا درکړي. که تاسو غواړئ چې یو ښه راتلونکی ولرئ باید تصمیم ونیسئ چې د خپل هیواد او ټولنې لپاره د یو ښه لارښود په حیث را وړاندې شئ. د محصلینو نړیواله ورځ چې د ځوانانو د ټولنې لخوا جوړه سوې وه د هېواد د بېلابېلو ولایاتو څخه ځوانانو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د ځوانانو ټولنې د فرهنګي څانګې مسؤل محمد خان دانشجو دولت او اړوند ادارې په دې تورنې کړی چې د افغان ځوانانو ستونزو او غوښتنو ته یې سم ځواب نه دی ویلی. دی وایي په افغانستان کې چې ټول نظامونه او رژیمونه یو په بل پسې راغلي ښوونې او روزنې ته یې کمه پاملرنه کړې. که یې دې برخې ته هم پام کړی نو د خپل سیاسي او لوژیکی فکر لمخې کړی دي. کوم سکتوري وزارتونه او څنګ چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي ځوانانو او د هغوی راتلونکي ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مرستیال محمد عثمان بابری د خپلو خدماتو یادونه وکړه.
محصلانو ما در تحصیلات عالی
د ویز موږ د محصلینو شمیر د 15,000 کسانو په شاوخوا کې دي. د دوی څخه 2,000 تنه په دولتي موسساتو کې لوړو زده کړې کوي او د 15,000 په شاوخوا کې محصلین د لوړو زده کړو په نږدې 40 شخصي موسسو کې زده کړې کوي. د لوړو زده کړو وزارت له نیکه مرغه په تیر وکال کې پر ستراتیژیک پلان د وهم ځل کار کړی چې په راتلونکو 15 کالو کې به ښه وځلیږي. د محصلینو د ورځې په غونډه کې ځوانانو ته پوښتنلیکونه ورکړل سوه چې تر څو د خپل ژوند د ښه کولو لارې چارې پکې ولیکي. خو ځوانانو ویلي چې د دوی د ستونزو حل ته کمه پاملرنه سوې ده. افغان دولت وایي چې ځوانانو د هغوی ستونزو ته پام سوی او په دې خاطر د اطلاعاتو او کلتور په وزارت کې د ځوانانو معینیت جوړ کړی چې هدف یې د ځوانانو په منځ کې کار او د هغوی سره په فرهنګي او روزنیزو کارونو کې برخه اخیستل دي. د ځوانانو ځینې ټولنې وایي چې د محصلینو او ځوانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار سوی خو نور محصلین ځوانان وای چې کار سوی هم دی خو ډیر لږ دی. معصوم یوان ازادي رادیو کابل.
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لومړی مطلب دا دی چې ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد له امله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. اداري فساد افغان سوداګر هم زیانمن کړی دی. په دې ارتباط له افغان سوداګر خان جان علي کوزي سره حمید عثمان مرکه کړې.
تاسو نظر په افغانستان کې دومره نړیواله ټولنه وسوي څومره اداري فساد شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو د هیچا څخه پټنه ده چې په افغانستان کې اداري فساد یا د قانون نه مراتول دا اوج ته رسیدلی ده. زه باید دا عرض کړم چې خپله د جهانی جامعې په منځ کې هم دغه بدبختي موجوده ده، او دغه بدبختي زه په صراحت سره تاسو ته ویلی شم چې د دوی د من نه راووتله. د مثال په ډول د دوی هغه اموال چې د دوی د قواو د فار راځي هغه په بازار کې خرڅیږي، د دوی قوتونه راوباسي، محصول پې نه ورکوي، ټیکس پې نه ورکوي. تاجر په کلونو کلونو دا عرض کوو چې مونږه د دوی د غړو په مقابل کې، د دوی د سپریم په مقابل کې، د دوی د سیګریټو په مقابل کې، د دوی د نور غذایی موادو په مقابل کې، د تیلو په مقابل کې چې دوی بې محصول از مونږ ملک ته راوړي او مونږ پې شل 15% ټیکس ورکوو، د دوی سره رقابت نشو کولای.
خو په خپل د افغانستان د دولت په ادارو کې څومره اداري فساد شته؟
ټول خلک چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې په لارو کې مسؤلیت لري، که د امنیتي دولتي، که د اردوی، که د مراقبت سیاري، که هر څوکي، او همدارنګه د یو تعداد زورورو والیانو نمائندگان چې الته پرزن په خپل محل کې دي او قدرت لري دا کار کوي. نور عرض وکړو چې د سوداګرو او د صنعتکارو او د ټول سکتور خصوصي هغه ادارات چې زمونږ کار په دوی پورې اړه لري، پرزن وزارت سیاحت هم په دې پورې یو بخش زمونږ مربوط دی، همدارنګه په قضا محاکمو، همدارنګ په څارنوالیو، په شاروالیو، وزارت تجارت او د وزارت زراعت، وزارت ترانسپورت. پرزن ترانسپورت د سکتور خصوصي او عمده برخه ده، دا په وزارت ترانسپورت پورې اړه لري. متاسفانه دا اوس په وزارت ترانسپورت زمونږ نه 15% ټیکس اخلي. دا 15% ټیکس د څه لپاره اخلي؟ دا په د پخواني دولت د اصولو له مخې نه چې هغه وخت کې سکتور خصوصي نه و، سکتور دولتي و، نو یو ډرایور به یوه پیره دولت ته کوله، یوه پیره به ځان لګوله، اغه نه بعد دوی ټیکس اغستو او دولت به د اغه د لپاره خدمت کول. و زمنګ د لپاره وزارت ترانسپورت هیڅ خدمت نه کوي، نه مال راته پیدا کوي، نه موټر راته پیدا کوي، نه بعد دوی د څه د لپاره دا پیسې اخلي؟ دا خپل هم یو کرپشن دی، دا خپل هم یو فساد دی. یعنی ځان له وزارت مالیه او امنیتي قوتونه نه دي، بلکې د سوداګر وس یو ساختمان چی دی، هغه په وزارت معدن پورې اړه لري. د معدن په دعوت طلبۍ کې هغه نورمونه په نظر کې نه نیول کیږي، شفافیت نشته دی. دا خپل په وزارت معدن، یعنی د دولت ټول ادارات چې خصوصي سکتور الته مراجعه کوي، پاغه پورې اړه لري، کاغه بانکونه دي، کاغه اوایي ایرلینونه دي، کاغه ساختماني پروژې دي، کاغه ترانسپورت دي، کاغه زراعت دي، کاغه صنعت دي، کاغه تجارت دي، دوی چې ور پورې اړه لري، دغه مشکلات شته.
کوم کارونه باید وشي چې په افغانستان کې اداري فساد له منځه لاړ شي یا کم شي؟
مشکل دا دی چې دولت نوي قوانين وضع کړل، مګر نوي فضا یې نه درو وستلې، نوې سیستم یې نه دی راوستلې. اوس هم پخوانی قوانین حکم پرمادي او هم نوې قوانین. فرضاً مونږ ته 80% اموال چې واردو هغه وزارت سیاحت عامه پورې اړه لري، داغه د لابراتوار څخه باید تیر شي، داغه د سیستم څخه باید تیر شي. تاسو پیږئ چې دوی هیڅ په ولایتو کې لابراتوارونه نه لري، او مونږ یو دوا یا یو شوده یا پرزن غوړی یا چای بورا یا نور ټول بسکیټو په شمول د وبونه نیولې تر غیر الکولی مشروبات په شمول دا اموال چې راوړو، دا باید په جلال آباد کې په دغه ګرمۍ کې الته موټر توقف ورکو، د دې هغه سامپل راوړو کابل ته، او په 1500 ورځو کې دا ایله د وزارت صحت عامه د لارې نه مونږ ته دا غي وکی راکول کیږي چې دا صحیح دي یا غیر صحیح دي، قابل د استفادې دي یا نه دي. یعنی دولت تر اوسه پورې نه دی توانېدلې چې په سرحد توکي داسې یو میکانیزم رامنځته کی چې تاجر د امغه میکانیزم په اساس باندې په امغه نورمونو او شتاندر باندې خپل اموال راوړي، او هغه څوک چې نور مشتاندر باندې برابر نه یغې ته د دخول اجازه ورنکړ شي.
تاسو وړاندې څه ده دغه نورمونه او ستانډردونه چې تاسو وایي، دا د سپلانډه توګه کوي چې دولت څه وکي، کوم نورمونه، کوم ستانډردونه مثلا وضع شي چې د سوداګرو په کار کې اسانتیا ورامنځته؟
بله، زما د نظر نه هر څومره چې دا پروسه ساده شي او آسان شي او د ډیرو مراجعو لاستی وخیږي، دا بخی ځکه د مراجعو هر څومره چې موږ ډیرو مرجعو پورې ارتباط ولرو، په ډیرو مرجعو کې زموږ نه رشوت اخیستل کیږي. په تخنیکی لحاظ کم امکانات چې دوی وایي چې د جهان د قوانینو په اساس جوړ کړی دی، نو موږ که په امریکا کې یا په حتی په کراچۍ کې او حتی په دوبۍ کې دغه سي تخنیکی امکانات د تجارت لپاره موجود دي چې په ظرف د یو دقیقې کې د تاجر یو کانټینر مال د ټولو پروسس نه وځي، ماشین مشینری او کمپیوټرونه او پرزن لابراتوارونه دومره مجهز دي چې الته په 15 لک شپږ لک روپې په یو بندر کې کېدلې شي ډالر باندې چې یو یو ښه تخنیکی وسایل تهیه شي.
تاسو هیله توقع له دولت نه څه ده چې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره؟
بله، زمونږ هیله دا ده چې دولت هغه څوک چې نیول کیږي اول د دې دپاره هغه ادارې جوړې کړي چې هغه ادارې په مالي لحاظ باندې اکمالي، یعنی هغه خلک نه چې د هغوی معاشونه کمی او دوی په خپله د فساد باعث وګرځي. دویمه خبره دا ده چې هغه څوک چې نیول کیږي هغې ته سنګینه جزا ورکړل شي او هغه د عبرت په شکل باندې د تلویزیون او د میډیا په مخ باندې راوړل شي او هغه باید مجازات شي. داسې نشي چې متاسفانه ونیول شي، پولیسی ونیسي، جنایي ونیسي، څارنوالي خوشي کی یا څارنوالي بندي کی، محکمه خوشي کی او که محکمه خوشي کی سبا د مابس نه وتښتي.
د افغان سوداګر خان جان علي کوزي څرګندونې مو په تجارت کې د اداري فساد په ارتباط اوریدي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې د دې سر د خبرونو لنډیز له چانقه علي کوزي څخه اورو.
د جمهور رئیس حامد کرزی د لوړې د مراسمو په ورځ به په کابل کې رخصتي وي او امنیتي تدابیر به سخت ونیول شي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وایي په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره باید په کابل کې ډیره د طالبانو لوړ رتبه قمندانان په حکومت کې شامل شي. سلواکیا به په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د خپلو عسکرو شمېر دوه برابره کړي. ګرجستان د سېشنبې په ورځ خپل یو پوځي ټولې افغانستان ته واستوه ترڅو په دې هېواد کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. غور کې د بندیانو احتساب پای ته رسېدلی. د سوات درې د طالبانو مشر مولانا فضل الله د سېشنبې په ورځ وویل په سیمه کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو څخه روغ رمټ وتلی او دا مهال په افغانستان کې دی. امریکا متحده ایالات وایي ایران د خپلو یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو د وړاندیز رسمي ځواب ته زیات وخت نه لري. ایران دولتی تلویزیون پرون وویل چارواکو د جون د میاشتې د جمهور ریاست د لانجمنو انتخاباتو د شخړو په تور کې 15 کسان په اعدام محکوم کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اسرائیلو لخوا د یهودیانو د نوو میرزاینو د پلان د تصویب مخالفت کوي.
په اونیس پروګرام ازادي اوریدونکو د افغان کډوالو ستونزې څېړل شوې دي او ستاسو پیغامونه پکې خبرو. خو تر دې مخکې د بیا رغونې په ارتباط د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې په تیرو څو کلونو کې د 2000 په شاوخوا کې پراختیایي پروژې تطبیق شوي او په سلګونو نورې تر کار لاندې دي. په کومو برخو کې پروژې تطبیق شوي او د خلکو پر ژوند دغو پروژو څه اغېز کړی؟ په دغه تفصیلي رپورټ کې به یې واورو چې داود وفا چمتو کړی.
د ننګرهار د کلیو د پراختیا ریاست په تیرو شپږو کلونو کې سلګونه پراختیایي پروژې تطبیق کړي او په سلګونو نورو یې کار دوام لري. د کلیو د پراختیا ریاست سرپرست مشر انجینر عبدالستار کریمی وویل نږدې 1500 بیلابیلې پروژې د ملي پیوستون او تقریبا 300 نورې د نورو پروګرامونو تر سیوري لاندې د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې بشپړې کړي دي. کریمی وویل
تقریبا 3015 پروژې پیشنهاد شوي دي چې دغه منظور او فعلاً په کار اچول شوی دي. چې دې جملې نه دغه دی 1015 پروژې تکمیل او ولسونو ته بهرهبرداري ته سپارل شوی دي. د ملي پیوستون پروګرام کې مختلف نوې پروژې شامل دي، سرک جوړول، پلچکونو جوړول، د استنادي دیوالونو جوړول دي. د خزو ونده هم په دې کې په نظر کې نیول شوی چې هغه د پر هم یو تعداد پروژې د مثال په توګه لکه خیاطي او داسې نور پروژې په نظر کې نیول شوې دي. د دې کې مونږ د اوبو برېښنا هم په لرو غرنۍ او منطقو کې لرو چې اوس فعلاً هغه یو تعداد جوړ شوی او یو تعداد په کار لاندې دي.
تاسو دا کوم پروژې تر اوسه جوړې کړې دي؟ څومره پیسې پرې لګېدلې دي؟ ټول
تقریبا 1.9 میلیارد افغانۍ په شاوخوا کې دي.
انجینر صاحب، پرته د ملي پیوستون نور د کلیو پراختیا وزارت کوم ډول پروژې تطبیق کړي؟
مختلفو پروګرامو د لارې نه زمونږ د پروژو شمېر د 300 نه اضافه کیږي او کمیږي نه.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د کلیو د بیا رغونې د دفتر لخوا تطبیق شوې پروژې تر ډیره ګټورې بولي. د ننګرهار د اډې یو اوسیدونکي اسلم ماما وایي
صاحب دا خو ډېرې ښایسته پروژې دي او زمونږ ټول کلیوال او ټول مخلوق ځینې راضي دي. ګور هغه استنادي دیوال ګوري چې دا د اوبو په مقابل کې جوړ کړی او سیلاونه او دې ټول مخه نیسي څومره ښکلی دیوال دی دې خوا وګوره صاحب دغه ویلې جوړې کړلې دغه د کورونو په مخ کې د بعضې اوبه راتللې دا سړکونه یې خرابولې کوڅې یې خرابولې ډېرې ښایسته ویلې جوړې شولې څومره ښایسته کار دی په دې اساس باندې موږ ټول کلي او د ننګرهار ټول خلک دغه پروژې له راضي او خوشحاله یو
په دې پروژو کې څه شی نیمګړتیاوې دي او څه شی باید وشي
نیمګړتیاوې خو به یا نه خو خبره دا ده چې باید دا پروژې نورم زیات شي او دغه کلی او زموږ د وطن په آباد شي پروژې ډیر زیات جوړ شي دا زموږ د خلکو ارمان دی زموږ د خلکو په دې کې ډیر کوشش کوي چې باید دغه پروژې جو حکومت ته ورځي خلکو ته ورځي د موسو ته ورځي چې دا وطن آباد شي
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ قومي مشر حاجی فضل رحیم وایي د کلیو د پراختیا لخوا تطبیق شوی کلیوالي پروژې له ستونزو سره سره یو مثبت بدلون ته مخه پرانستې ده
سره باید رښتیا ووایي چې ډیر کارونه شوي سترګې پرې څوک نشي پټولی دونه کارونه شوي چې د ظاهر شاه په حکومت څلوېښت کلن او دوره کې دونه کارونه نه دي شوي ځکه پخوا ولسوالۍ ته سړکونه پاخه نه وو اوس سړکونه پاخه دي پخوا دونه مکتبونه جوړ شوي نه وو اوس مکتبونه جوړ شوي پخوا کویان نه وي سلسي حکومت خبره هم نه وو د رایر نه چې اوبه دي کوم جنش کې په بیاله به خلک پرې وتل اوس فضل د خدای د کویان ویستل شوي دي ډېر کارونه شوي دي په دې اتو کالو کې د کرزي صاحب په دوره کې چې کوم کارونه شوي دي دغه حکومت کې نو په هغه وخت کې چې کوم کارونه شوي هغه مونږ د دې سرونو سره مقایسه کوله دا کارونه چې شوي په دغه دوره کې ډېر اوچت کارونه شوي ښه شوي مونږ تقانې یو
د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی ډاکټر الادات وایي کلیوالي پراختیایي پروژې پرمختګ دی خو د نړیوالو دومره پراخه مرستو ته په کتنه دا پروژې لږې دي
څلور کاله مخکې تقریبا زموږ د بټیکوټ په ولسوالۍ کې ځینې خلکو ته د شورای جوړې شوې دي هغو ته پیسې هم ورکړې شوي او هغه پروژې چې هغو انتخاب کړي وي هغه هم تطبیق شوي متاسف سره یم پخوا کې د هغې بل کلی دی د هغې تر اوسه پورې نه پیسې ورکول شوي نه اوسه پورې شورا جوړه شوې تقریبا بټیکوټ په ولسوالۍ کې اویا شوراګانې دي څلوېښتو ته تر اوسه پورې پیسې رسېدلي او دېرش همداسې تر اوسه پورې نه پیسې ورکړې شوي او نور ته چا کومه پروژه تطبیق کړې ده
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي نورو پروژو ته هم اشد ضرورت دی
زما نوم حاجي عبدالمتین بس دا پلونه او دا کویان مویان او دا شیونه شوي دي او دا روشنندازونه کې څه دایم ورکړي دي او داسې کم وتم ډېر نه بندونه جوړول غواړي اوبه غواړي مثال د خبرې دا کوم ځای چې وچوله کوم ځای کې اوبه ډېرې کوم ځای کې کمی دي دا باید چې جوړ شي په تقسیم سره اوبه ازیاله راشي
خو په ننګرهار کې د کوچیانو یو مشر حاجي ګلمیران وایي د کلیو د پراختیا په پروژو کې د کوچیانو برخه خواره ده
خو زموږ عمومي کوچیانو د ملي پیوستون په دې دوه وخت کې نه کار کړی نه پکې حق ورکړی دا زموږ د دولت نم یو ګیله ده او د ملي پیوستون نم یو ګیله ده ځکه موږ افغانان په دې وطن کې حق لرو خو کوچیانو سره ملي پیوستون په هیڅ نه رقم او په هیڅ رقم ته هغه نه ده کړی
کوچیان خو خپل سیار خلک دي نو کوم ځای ته ورشي ملي پیوستون خلک
داسې سیار نه لکه پخوانی چې بوري کوچیانو چې پاکستان ته بدل زموږ په چې سیاري د شپږ میاشتې په کابل کې درې میاشتې په ننګرهار کې یعنی ملي پیوستون کولای شي چې موږ سره کومې ماسې یا کوم کارونه تدوی کړي لکه اوس دا برکونه دا شیشې برکونه سولرې دا موږ ته راکولی شي موږ ځان سره هم ګرځولی شي خو دوی نه غواړي نه پوهېږم چې دی کوم ځای کې مشکل ده
د ننګرهار ولایت ځینو اوسېدونکو وویل کلیوالي پراختیایي پروژې په ښه کیفیت نه دي جوړې شوې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی مولوي عبدالعزیز خیرخوا
زه څومره فکر کوم د خلکو د ستونزو لپاره په اوسني حالات کې یعنې په ډېره فیصده باندې اغېزمن دي ډېره فیصده بهته ویم خو متاسفانه چې بېنظمي ډېر یو لوی بد مرض پکې پروت ده او بېنظمي په دې معنی باندې چې اکثره ما مخکې درته عرض وکړو داسې خلک چې هغه د قوم سره خیانت کوي په دې پروسه کې خیانت کوي ډېر داسې خلک شته دی چې هغوی شخصي جیبونو ته مال اچوي د کار کوالټي او کیفیت یې ډېر ضعیفه دی
نو ملي پیوستون خو دا وایي چې دا کسان خو خلکو انتخاب کړي پروژه هم خلک تطبیقي خلک د داسې خلکو ته رایه نه ورکوي داسې مشر دی پکې نه راولي چې هغه مشکلات پیدا کړي او یا مثلا پروژه صحیح نه تطبیق کړي
اصلا داسې چې دولت د دې مکلفیت لري چې اوسه نظارت باید وکړي د نظارت په اساس باندې زما عرضداري چې یو خو دا دی چې خلکو انتخاب کړي مګر خلکو کې تر اوسه پورې لا زورور پاتې دي ډېر چې خپل ضرورتیا نه کار اخلي څوک د قومندان په نوم څوک مثلا د یو قومي مشر او خان او سردار په نوم باندې دا یو مسله دویمه دا ده چې دوی د خپلو پروژو بیا هېڅ کنټرول نه کوي نه نظارت کوي نه کیفیت ګوري نه کوالټي ګوري نه خلکو سره محاسبه کوي زی همغه دولت څوک انتخاب کړي تعین کړي دي چې تاسې راشي نظارت وکړي چرګان وي پلوونه پسونه وي چې هر قسم کار شي ورته صحیح کوي
خو د کلیو د پراختیا سرپرست مشر انجینر کریمي په ملي پیوستون پروګرام او په عمومي توګه د کلیو د پراختیا په کار کې د بډو او رشوت خبرې ردوي او د کوچیانو د
ستونزو پاړه وای
دسی پروګرامونه و چیرې غشي چې دوی سره سیار انتقال چې مثلا مکتب د زی په زی په یوزي کې جوړیږي کلینیک د زی په زی یوزي کې جوړیږي مونږ خو هغه کارونه کوو ورته چې عامل منفع وي نو عامل منفع کارونه چې مونږ تر کوم ځای ګورو هغه باید ثابت په یو نقطه کې جوړ شي نو دوی لکه فرض کوم یوزي کې چاګانې جوړې کړو کلینیک جوړ کړو مکتب جوړ کړو او د هغې ځینه دوی بلې خواته وړه چې انتقال کوي یا جمع د هغې ځینه بل ځیله ځي نو د دې حفظ مراقبت به څوک وکړي مخکې تا سو هم ذکر کړله چې د حفظ مراقبت د نقطې نظره د ستاسو پروژې ضعیف دي مونږ پروژې چې تکمیل شولې ولستم چې وسپارلې نو د دې حفظ مراقبت وظیفه د شوراګانو ده او د ولسونو ده
په ننګرهار کې د مرستندویو ټولنو د پروژو د تطبیق د څرنګوالي د ارزونې د دفتر اقتصاد ریاست مشر پوهنیار سید قیاس سعیدی وایي تر دې وروسته د پروژو کیفیت ښه کیږي
یو مؤسسات چې جوګانې د هغوی ساختماني چارې مخته نه وړي هغه شرکتونه یا ساختماني شرکتونه چې مربوطه ریاستونو سره کار کوي دا د هغوی تر څنګ زموږ عمومي وظیفه هم ده چې باید دا وڅارو او دا کنټرول کړو چې په همدې موخه باندې اوس د یونما په همکارۍ او د محترم والي صاحب په هدایت سره د پی آر ټي یو سی ډي او د ټولو اداراتو موږ سره ژمنه کړې چې هر پروژه چې تطبیقی هر چیرته چې پروژه ملکی د هغې څار نظارت به د پی ډی سي د ولایتي پرمختیایي کمیټې چې د هغې سکرتریت د اقتصاد ریاست په غاړه لري له دې طریقه به کیږي تر څو د بې نظمۍ او د افراتفري مخه ونیول شي یعنې زه دا منم چې په دغسې خودسری مخکې وي مګر اوس د دې دپاره د انتظام کمیټه جوړه شوې ده د دې دپاره نظارتي ټیمونه جوړ شوي دي او په آینده کې به دغسې ډول پیښې نورې نه تکرارېږي
په عمومي توګه د ننګرهار ولایت استوګن د کلیوالي پراختیا له کارونو نه خوښ دي بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وویل د کلیوالي پراختیا کارونه په سلو کې اتیا ګټور دي او باید د لا ښو نتیجو لپاره یې هڅې پراخه شي
ازادي او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو پروگرام ګران اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ او خوشاله اوسئ په اوسنی پروگرام کې د هغو افغانانو حال خلو چې استرالیا ته پرلار د انډونیزیا پولیسو نیولي او په ډزې دوه تنه ټپیان کړي هم دي یو ځل بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شکایتونه څیړو
او نن بیا راغلی و ته په سبا دې مهاله پورې لاړې نن بس کورونه بمران تاسو بندې ناستې دي ډېر خلک یو نر او ښځې وال
دغه شکایتونه پاړه د افغانستان د ولسی جرګې اکسل عمل او په کابل کې د پاکستان د سفیر خبري هم درته لرو
دا صرف دانه ده چې الته زمونږ افغان ډونه بنديان شوې دي هغه نیولې شوې دي پاکستانان زیات نیولې شوې دي
زه سلیم احمد سلیم او د ازادي او اوریدونکو په تنه پروګرام درته وړاندې کوم په دې پروګرام کې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو حال خلو چې اکثره یې له زیات ستونزو شکایتونه کوي پروانه اونۍ کې د انډونیزیا چارواکو اعلان کړی چې په لسګونو افغانان نیولې دي دغه افغانان په بیړیو کې استرالیا ته روان وو او راپورونه وایي دوی غوښتل په استرالیا کې پناه واخلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد ظاهر فقیری وایي د دغو افغانانو شمیر تر سلو اوړي او دوی په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت ته امر کړی چې موضوع په جدي توګه وڅېړي
یو نه دوه درې بیړۍ وو چې پکې یو سل دوه تنه افغانان غوښتل چې د انډونیزیا نه استرالیا ته ورشي او په لاره کې د انډونیزیا د پولیس له خوا نه هغوی بحث شوی دي ټول دغه ماجر افغانان چې غوښتل استرالیا ته ورشي د پولیس په حراست کې دي هغوی ټول خوندي دي ټول صحتمند دي او موږ د افغانستان سفیر ته یعنې د افغانستان سفارت ته په جاکارتا کې وظیفه ورکړې ده چې دغه مسلې د نږدې نه وڅېړي او انډونیزیایي مقاماتو سره مرکه وکړي سبا دوی دغه افغانان سبا جاکارتا ته انتقال کېږي او سبا زموږ سفیر موږ ته راپور ورکوي چې څه اجراءات کوي
فقیر صاحب ویل کړي چې دوه افغانان باندې پولیس ډزې هم کړې دي او دوه کسې پکې زخمیان سوي هم دي په دې اړه تاسو معلومات لري
او د څه وو چې دوی چې کله چې پولیس دوی ته ویل وو چې باید ودرېږي هغه یې غوښتل چې فرار وکړي نو په دغه مسله کې دوه تنه زخمیان شو چې هغه یې ساعت هم ډېر شري د قناعت وړ دي روغتون کې اوسېږي ټول افغانان جاکارتا ته انتقال کیږي د ټولو ساعت قناعت بخشي ټول شري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد ظاهر فقیری له تاسو مننه چې په انډونیزیا کې مو د نیول سویو افغان اتباعو په اړه معلومات راکول ګران اوریدونکو، اوس د یو داسې افغان ځوان خبرې دراورو چې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشين کې درې پیغامونه ثبت کړي او لنور افغانانو څخه یې هیله کړې چې په قچاقي ډول دي د اروپایي هیوادونو د سفر خیال لسره وباسي. د دې په خبرو کې اوري چې کله کله طبیعت هم د لسکونو هغو افغانانو ژوند اخلي چې په قچاقي ډول نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر تابعیا کوي.
خان عالم شیرزادیم د یونان هیواد ناپلو له خاره تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. زما غوښتنه له هغه افغان ځوانانو نه چې غواړي په غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي، دا ده چې هیڅکله باید داسې غلطي ونه کړي او خپل خوب ژوند په خطر کې وانه چوي. نو باید وویل شي چې د 2009 کال د اکتوبر د میاشتې په 26 تاریخ دوه وړې ټوپی کښتۍ چې غوښتلې د شپې له تیارې نه په استفادې د ترکیې نه د سمندر لارې ځانونه یونان ته ورسوي، چې په نتیجه کې د سمندر اوبه توپانی شوي او یوه کښتۍ چې د غره سره وجنګېدله او پکې سپاره 30 کسان چې اکثره افغان مهاجرین ول ټول ووژل شول، چې د وژل شوو کسانو له جملې څخه د 3 ښځو او 15 کسانو مړي د یونان هیواد د سمندري عسکرو په همکارۍ د یونان د میتلینی جزیرې هسپتال ته راوړل شول. نو لهذا زما غوښتنه د افغانستان له حکومت څخه دا ده چې باید له افغانستان څخه د انساني قاچاق مخه خپله کوي.
بیا هم له هواد لري د افغانانو ستونزې او د مهاجرت کړهونه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې په پاکستان کې زیاتو میشتو افغان کډوالو پیغامونه ثبت کړي او دوی بیا هم شکایت کوي چې پاکستانی پولیس زوروي او همدا ورته وایي چې باید خپل وطن ته ستنسي. دوی وایي کله کله پولیس کورونه ته وراوړي، بد رد ورته وایي او وهل ټکول هم ورکوي. ځینې دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
زه سید ګل سلطان خیل پاکستان غږیږم. لکه اوس چې تاسو وویل چې د پاکستان سفیر دا خبره رد کړه چې افغان مهاجرین په پاکستان کې نه ضرور کېږي، ولې نه ضرور کېږي؟ په نوم افغانۍ چې چیرته وویني، په نوم پښتون دی، نه لازرې شل زرې دا پیسې اخلي، چې پیسې نه یې سیخ جوړي د اډیاله جیل کې قرار یې کېنولې دي. باید موږ حمید کرزی نه هیله لرو چې حمید کرزی د موږ د بارنو چارو وزیر د افغان مهاجرینو په باره کې پاکستان لوړو وزارتونو وزیرانو سره وغږیږي.
زه محمد غاز د پاکستان د منصری د شیخابات لکیم څخه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته په منظره کې مهاجرین کات لري او کینه لري، پولیس والا یې ډېر تنګوي. د کرزی صاحب څخه دغه هیله کوم چې د مهاجرینو غم وخوري. وسلام.
زه د پاکستان د اټک ښار نه خبرې کوم. زه دلته موږ مهاجر پراته یي، زخته ډېر مهاجر ټولو سره قانوني اسناد شته، کارتونو سره شته، هر څه ثبوتو سره شته. د هره ورځ پولیس راځي، موږ د کله کنزا کوي، کله کورونه ورانوي، کله خلک بیا یې بندیان یي، بیا د پیسې هر بندیانو کې کارتونو سره پلاسي 2000 روپۍ چې ورکې راښکې کوي، 1 روپۍ ورنه کې نمبر دی بندیان کړي. کله چې موږ هر حکومت نه پوښتنه وکړو چې سبا ته سفیر سره خبرې وکړو، زه یې ما خبرې کړي دي ورسره، او چې هغوی نه پوښتنه کړه په خپل سر درځي. دوی دل سره چې موږ ته حکومت امر کړی کله 40 ګنټې وخت راکړي، کله 2 ګنټې وخت راکړي، کله 1 ګنټه وخت راکړي، او نن بیا راغلي راته ویل چې سبا دې مهاله پورې لاړې نن بس کورونه به ورانې. تاسو بندیان اسي ډېر خلک یو وهل، نر او ښځې وهل، نارینه بوتله بندیان یې کړو، ښځې مې وهلې، خلکو باندې کورونه مې وران کړه.
زه یو افغان مهاجر د اټک اوسېدونکی د ترملی نه خبرې کوم. زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ سفیر یا کرزی صاحب یا اسد زرداری صاحب، ولې مونږ اسلام کې فرق راغی، مونږ کافران سلو، ولې سهار او ماښام مونږ نه پرېږدي په خپلو کورونو کې، او راوچدیم په ګاډو کې مچې بېزته کوي، وهیم خپلو خبرو ته هم نه پرېږدي، او زمونږ ماشومانو سخته ناستې مونږ باندې چوپړې کنډرې وران کړي دي. یو د غریبۍ شپې تېرو، خپله مزدوري کوو، بازار ته نه ځو، کور کې موړه نشته ده، اوبه هم نشته ده، ولې مونږ سره کفر کوی؟
ولې تاسو مسلمانان یاست؟ دعوت اسلام کو، افغانستان اسلامی مل دا، پاکستان اسلامی مل دا، ولې دا کفر کار دا کړه؟ دا اسلام کار، انګریزان خود سے کار نه کوي، تاسو ولې موږ سره داسې ظلم او زیاتی کوي؟
شیر محمد پاکستان دا اٹک کار نہ خبر حکم من گرل دا پولیس دور پتے ما کام راغلی دو درے سو پولیس دیر خال کی اول ویڈا بول خزی مو والے نرانی مو ول کاٹو نے امرا نوا کی تل ویڑ لو خال کیم تانو کی واچول
ولی محمد دی پنجاب دی اٹک دی ضلع نہ گئیم من گرل دا پولیس دیر سخ پتنگ ما جگر راغلا چپری را ونی راورانی کڑے و زی کنا زی او زمن ما شمان دی یخت ناسی وس واړو واړو ماشومان دی یخته ناست دي اوس مونږ کومه خوا باد کو په دې یخ
زه محمد علي زدران د کوات د چچن کیمپ نه خبرې کوم زما پیغام دا ده چې دلته په پاکستان کې خاص کر په صوبه سرحد کې مهاجرو سره ډېر بد سلوک ډېر بد چلند روان ده له افغان چارواکو څخه مو هیله دا ده محترم کرزي صاحب نه مو هیله دا ده چې دا د مهاجرو ستونزې ته یو لار پیدا کړي
زموږ محمد ولي دی سردار دی ادرامان دی محمد دین دی دا خلک یې نیولي دا شپږ میاشتې کېږي او زه غږېږم د تفسیر شریف د رتلې نه او یم خپله د تاخار ولایت تاخار ولسوالۍ خوجهغار دا زموږ خلک یې نیولي دا شپږ میاشتې دغه بس خاص وکړي
زه وسیل نصری د ضلع اټک ازرونه خبرې کوم مونږ پاکستان پولیس ډېر تنګي مونږ کرزینه دا خواهش ده چې مونږ غم دې وکړي کورونو کې شپې نه شو کولای او روزانه منډې ترړې ته وهو په کورو باندې موځي نه وځي خاتم په عذابۍ ډېر کارټونه را سره ستا د موږ تاسو لپاره را کړي دي او د کارټو باندې خو موږ هېڅ نه خلاصېږو او موږ ته ډېر تکلیف ده او دا مچو کاروبار کوو دیو نه بالکل موږ وزګارېدای نه شو دا خو بل وطن کې نه کېږي یا دې دیو ته پاسپورټونه ویزې جوړې کړي او یا دې نور څه غم وکړي او یا دې دا موږ نه واخلي په پیسو باندې
ما پیغام دغه د لور ټول چې د پنجاب حکومت مرزا غام ماجر سر ډیر اسا مرایا کی او موږ ټول ډیر دین خوشاله یو په دې کې زم نه نګرمه او د خپل خپل څه سوالات چې نن سبا صحیح دي
زه د پاکستان د بلوچستان د کلی ورومزی څخه خبرې کوم زموږ د پاکستان د مشرف د زرداری صاحب سره موږ د خواهش لرو چې دوی د اوس د سور وځ زمخه د بېنظیر یم کوم سپورت پروګرام راوېستي د بل سره داسې یو څلور پنځه میاشتې ورکړلې پیسې زر زر پی نادار کورو ته او هغه ډېر مسکینان کورونه وو د چې هغو ته ورکړلې بېرته اوس بندې کړې موږ د ده سره دا خواهش لرو چې دوی بېرته دغه سکیم چالو کړي
نو موږ دلته په پاکستان کې ډېر په تکلیف یو کارټونه نهشته را سره بازار ته نه شو تلای هسې د خپل په حجرو کې پراته یو غریبي هم نه شو کولای د باندې چې د حجرې نه ووځو نیسیمو نو موږ ډېر په تکلیف یو زموږ حامد کرزي صاحب ته دا شکایت دی چې نو په مهاجر ته هلته په وطن کې څه خدمت ورته وکړي سړکانې پاخه کړي کورونه ورته جوړ کړي همځکې ورکړي هلته ملکونه مو هم نهشته همځکې مو هم نهشته نو وزه د غریبۍ ته راغلی دلته ډېر په تکلیف یو
زه لال محمد د پاکستان خبرې کوم د بغلان د ولایت تانه غوري د اوسر ولسوالۍ یم په پاکستان کې نن سبا زموږ د تهذیرو حالات ډېر خراب دی دا کارټونه چې هر سره دي دا کارټون سره هم نیسي او راچي ګیلو ته هېڅ بس خاصې نه کېږي شش شپږ میاشتې اووه میاشتې پرتې په کیسو باندې کیسونه باندې چلانې دي پیشې ورکوي بیا چې پیشې ورکړي چې نن بے ګناه ثابت شي هغه هم بیا بعد هغه نیل کوي زه د کرزي صاحب څخه نه دا خواهش لرم چې د مهاجرو په باره کې یو کلک تړون وکړي یو کلک ادب دې ونیسي چې د مهاجرو غم وخوري شي
په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق دا مني چې پاکستانی پولیسو به زیات افغانان نیولي او ځورولي وي خدای وای پاکستان په امنیتی لحاظ په ډیرو ستونزو کې راګیر دی او د پاکستان امنیتی ادارې د ځینو امنیتی تدابیرو له مخې ځینې کسان نیسي چې په نیول سوي کسانو کې د افغانانو په ګډون د په خبره د پاکستان اتباع هم شامل دي د پاکستان سفیر محمد صادق وای زیات افغانان بیرته خوشی سوي هم دي
ګورجی دی وخت کې پاکستان ډېر ګران حالاتو نه تیریږي او التا یو مکمل طور باندې داسې صورتحال دی چې هغه کې زمونږ د امنیت ادارې چې کومې دي هغه ډېرې مصروفې هم دي او ډېر په پرشر کې دي دا صرف دا نه ده چې التا زمونږ افغان وروڼه بندیان شوي دي هغه نیولې شوي دي پاکستانیان زیات نیولې شوي دي دا اپریشن التا چې کوم جاری دی دا د افغانانو خلاف نه دی او افغانان داسې ټارګټ کړی شوي نه دي خو داسې صورتحال ده چې یو ځای کې چاودنه وشي او هغه چاودنې نه پس د امنیت ادارې التراورسی نو ایریا کې کم داسې خلک چې چا سره خپل کاغذات نی پاسپورت نی یا د پناګزینو والا کار تر سره نوی نو هغه خلک تحقیق د پاره نیولې شي خو هر لس کسان چې نیولې شي هغه کې نه کسان پاغ رز باندې خلاص شي او دا صحیح ده چې تکلیف شته دې نه انکار نه کوم چې دې وخت کې مهاجرینو ته هم تکلیف شته هلته پاکستانیان چې کوم هلته اوسي هغه ته هم تکلیف شته او روز تقریبا هلته چاودنې کیږي دا ډېر سخت حالات دي زما خپل افغان رونو نه دا خاص دی چې هغه لږ صبر وکړي انشاءالله تعالی دا حالات به ټیک شي مونږ همیشه په شان دا غواړو چې د خپل افغان رونو کومک وکړو خو دې وخت کې حالات داسې دي چې هغه کې د شکایتونو موقع راغلی دی
تیر اونۍ د مشرانو جرګې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو جدي خبرې وکړې پروانه اونۍ کې د افغانستان ولسی جرګې هم په خپل غونډه کې دغه مسله یاد کړه دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د کډوالو چارو وزیر خپل غونډې ته وربللی وو د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د پاکستان له لوړ رتبه مقاماتو سره پر دې مشکل خبرې وکړي
یک را وجود داره که رئیس به جمهور به شخص رئیس جمهور پاکستان
یو دارشته چې خغلې ولسمشر د پاکستان جمهور رئیس سره په ټلیفون خبري وکړي او لکه چې تاسو وویل زه هم د پاکستان د پارلمان مشرانو سره په دې اړه خبرې کوم زموږ هدف دا دی چې کم تر کمه د راتلونکي کال د جوزا تر میاشتې خپلو مهاجرینو ته په دغو کمپونو کې د اوسېدو فرصت برابر کړو د افغانستان پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې درې اړخیز کمیشن دې هم غونډه وکړي او نتیجه دې تر یوې اونۍ پورې تاسو ته راوړي
د پاکستان په ځینو برخو کې پاکستانی چارواکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کمپونه دې ژر تر ژره خوشې کړي د کډوالو چارو وزیر عبدالکریم براهیبي وویل کچېرې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستل دوام وکړي نو دوی ورته په افغانستان کې تدابیر سنجولي نوموړی وایي شل زره کورنۍ هم په افغانستان کې ځای پر ځای کولای شي
که چیرې په اضطراری توګه پاکستان له دغو کمپونو څخه افغان مهاجر وباسي موږ کولی شو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته شل زره کورنۍ په افغانستان کې ځای پر ځای کړو موږ به یوه سیمه کې نه بلکې په هر ولایت کې مهاجرین په ښارګوټو کې ځای پر ځای کړو
خونه د پاکستان د چرواکو لخوا د افغان کډوالو د زورولو مخنیوي وسو او نه هم د افغان مقاماتو ژمنې ختم سوې هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دی وایي که قانوني اسناد هم لري پاکستانی پولیس یې اسناد نه مني او دوی په زوره له پاکستانه وتلو ته مجبوروي د ازادي او اوریدونکو پر روانو پروګرامونو کې ستاسو نور ستونزې څېړو او له چرواکو سره یې شریکو چې دوی په اړه څه تدابیر نیولي دي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې مخکې د جمعې او شنبه په ورځو خپرېده اوس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم خپرېږي وخت مهروي د جمعې په ورځ د څلورو او د شنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې د سه شنبه په ورځ هم د څلورو او چهار شنبه په ورځ د اتو بجو د خبرونه په اوجدو کې د خپل پروګرام اوریدل مهروي
د ازادي او اوریدونکو د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره داده چې تاسو کولی سي په دې اوټومات ماشين کې د خپل جدي ستونزو په اړه خپل پیغامونه راته پریږدي 00422111415 شمیره بیا تکراروم 00422111415 تر بل پروګرام مو زه سلیم محمد صالح پر خدای سپارم ښه ژوند
ماز دی گھر گورا چ تیر شاز ما تو رجانا کڈ بری گی داماز دی گھر گورا چ تیر شاز ما تو رجانا کڈ بری گی دس بتیرا شد سالے ون مینا ما تو رجانا کڈ بری گی او ماہل منتخے جمینا دما تو رجانا کٹ بری گی او ماہل منتخے جمینا دما تو رجانا کٹ بری گی ما حلال کزما تو رجانا کٹ پری گی کٹ پری گی چکر وخلا ما حلال کزما تو رجانا کٹ پری گی کٹ پری گی لائق مرگم چپتا میں نے تم ما تو رجانا کٹ پری گی کٹ پری گی ماہل منت کے جانا متور جانا کٹ پری گی کٹ پری گی او ماہل منت کے جانا متور جانا کٹ پری گی کٹ پری گی میت حالت خبری گز متور جانا کٹ پری گی کٹ پری گی تمت حالت خبری گز متور جانا